بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دا مہربان بخون کی لئے سختن پنامہ گرانو او قدرمن دوستانو چے ہر زی زمون کا گورئی لخلوص ڈک سلامونا مقبول کئی ساسو درخ صحت او خوشحال جن پہیلا زیب شاہین او زمان اور ملگری دننیوی گھنٹے ماضی گرنے اخبر و نصر ساسو پا خدمت کے حاضر یو نند جمع مبارک ورز دا سوال سوام ہجری نمریس کال دا زمری دا میاش تمنی اٹھا دا چے دا سوال سوا دو سلوی اختم ہجری کا مری کال دا زل حجی یا لوی اختر دا میاش لنو لسمی او دا دو زر یوشتم میلادی کال دا جولائی لدیر شمی نیٹے سر برابر دا پدیخ پر اوانا کے بعد ایران و افغانستان پر ٹک پینزو دا پاکستان پر پیزنی میں بجے خبرونا ہو رہی بیا با پا جنیوا کے د روسیې او امریکې د ستراتیژیک ثبات خبرو اترو ماتې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کو. ورپسې به الهي نمونه نومي لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کو او په اخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو ایمیلونو میسیجونو او غږیزو پیغامونو او ښکلې ښکلې لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې دا خبرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. لیویلند د مې ورسته بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. سر کے ہوم دا مہم و خبروں سلٹے کی محمد جواد ظریف دا امریکی او لوی دزوالو دا بدکولیو پاڑ دا ملگرو ملتو مشر تا خط اولے گو. قالیباف دا نڑے سیاسی و مذہبی شخصیتنو تا دا غدیر خوم دا اختر دا مبارک پیغامونا ولے گل. افغان الاس مشر دا امنیتی وضعیت پا کابو کا ولو تاکیدو کر او پتی رسلی رشو ساعتنو کے دو سوا شپگیش طالبان وجل شوی دی. دا همو دا خبرونو تفصیل. دا ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر د ملګرو ملتو مشر ته په یو خط کې د امریکای او لویدیځوالو بدقوله بیان کړي. د اسنا خبر ایجان د رپورت لمخه محمد جواد ظریف د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د 2021 دیرشم پریکړه لیک د تصویبه دو د شپږمې کلیزې په مناسبت د دغه نړیوالې ادارې مشر انټونیو ګوټرشتا په یو خط کې د لویدیځوالو لورو د ټولو بدقوله او نتایج د یو سند په توګه د ملګرو ملتو په دارالانشا کې دغه خط د برجام په اجرا کې د لویدیز د بدقوله او شپکلن اسناد چې لدی مخ کې په مختلفو مناسبتونو د ایران د اسلامی جمهوریت د خارجه وزیر لخوا لیکل شوی دی د محمد جواد ظریف پر سریزی سره په فارسی او انګریزی ژبو خپور شو. د محمد جواد ظریف لخوا تالیف شوی له 200 زیاتو مخونو مشتمله دغه ټولګه د خارجه وزارت د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز لخوا چې اوس یې ډیجیټلی نسخه د عامه خلکو د لاسرسي لپاره خپره شوې ده. د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د اعلان لمخې د کتاب چاپي نسخه به هم په راتلونکو هفتو کې په خپرندویا بازار کې ترلاسه کېدی شي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک لمخې د ایران په خلاف ټول وسله ایز بندیزونه ختم شول. د امریکای حکومت د برجام ایټمی موافقه په وړاندې د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو په خلاف تر اوسه په هیڅ یوې ژمنې او وعده عمل نه دی کړی. د ایران د اسلامی شورا د جرګې مشر په خپلو بیلابیلو پیغامونو کې د نړۍ د اهل بیت علیهم السلام پیروکارو سیاسي او مذهبي شخصیتونو ته د غدیر خوم د اختر مبارکي وویله. د ایران پریس د رپورت لمخې د محمد باقر قالیبوف بخنه غواړو د رپورت لمخه د محمد باقر قالیباف د مبارکې په پیغام کې راغلی دی د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای پاک په حکم د ولایت په لور مقام د امیر المؤمنین حضرت امام علی السلام په ټاکلو سره د غدیر خوم د اختر لورځ څخه د ستر الهی انبیو علیه السلام د لارې د دوام ټاکنه کړي او ضمانت ورکړي شوی دی. پرون د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې اتلسمه نیټه د غدیر خوم د نیکمرغه او د مسلمانانو د ډیر لوی اختر ورځ وه. غدیر خوم د مکې معظمې او مدینې منورې ترمنځ د یوې سیمې نوم دی چې د خدای ګران پیغمبر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حجت الوداع په موقع له یو لک نه د زیاتو مسلمانو حاجیانو په غونډو کې حضرت امام علی علیه السلام له ځان وروسته د ټولې نړۍ لپاره خپل جانشین او ولی اعلان کړ. همدارنګ د افغانستان په مزار شریف ښار کې د غدیر خوم اختر ولمانځل شو. د افغان اوا خبرې جان د رپورت لمخې په دغو مراسمو کې د علمی کلتوري او ځوانانو پیر غلامان د مرکزونو چارواکو او په مزار شریف ښار کې د کلتوري او اجتماعي فعالیتونو مرکز تبیان استازو شتون لرو. حجت الاسلام والمسلمین شیخ مجید قدس په دغه غونډه کې وویل خلکو ته پکار دی چې د اهل بیت علیهم السلام په اړه مراسمو کې په پټو سترګو او بند غوږونو سره شرکت ونه کړي، بلکې زمان او مکان دی غنیمت وګڼي او ترې فیض حاصل کړي. د مولانا شیخ مجید د وینا لمخې پکار دی انسان د هغه څه په تکل کې اوسي چې د خدای پاک لخوا پرې تاکید شوی دی، نه د هغو کسانو په شان چې د دنیا د مال او مقام په تکل کې بوخت وي. په مزار شریف خار کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم د پاک کورنۍ د شهادت او میلاد دغه شان مراسم اویا کلنه مخینه لري. دا خبرونه لري ریډیو تهران اوري. ارګ ماڼۍ وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد عمومي امنیتي حالت اوجاجو او د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلینو ته د حالاتو د ښه کولو لپاره لازمي لارښوونې وکړي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې پرون مازیګر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي سکتور چارواکو سره د هیواد پر روان امنیتي حالت ناسته وکړه چې امنیتي چارواکو د حالاتو د قابو کولو لپاره خپل پلانونه له ولسمشر سره شریک کړل. افغان ولسمشر یادو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د روان وضعیت د قابو کولو او د مخالفو وسلوالو تحرکاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تیر ورځ ولسمشر غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. له بلې خوا په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې 226 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغان سرتیرو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. له دغه وزارت څخه پرنن خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 226 وسلوال طالبان وژل شوي او 135 نور هم ژوبل شوي دي. همدارنګ 15 ماینونه هم کشف او له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله د هیواد په کونړ، پکتیا، میدان وردګ، کندهار، هرات، جوزجان، هلمند، بغلان او کابل ولایتونو کې اوخته ده. طالب ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا هلمند کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان رسنیو ته وویل نن غرمه مهال د دې ولایت مرکز لخکرګاه ښار شمال لخکری بازار سیمه کې د عامه کسانو په یو موټر د سړک غاړې مین 14 کړی ده او اتو عامه وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نوموړي په خبر په پیخه کې 3 عامه وګړي وژل شوي او د میرمنو او ماشومانو په شمول پکې 15 نور ژوبل شوي دي. افغان زیاتوي چې زخمیان د سره صلیب لخوا روغتون ته منتقل کړي شوي دي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې لسو ورځو راهسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د لخګرګاه ښار په څو برخو کې جګړې دوام لري. ننګرهار کې د داعش تکفیری ډلې مهم غړي نیولې شوې دي. د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د داعش تکفیری ډلې د غړو د نیول کېدو خبر ورکړ. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ لبخې د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی وویل، تیره شپه د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ او جلال آباد ښار په څلورمه او نهمه ناحیه کې عملیات ترسره کړل چې پکې د داعش ترهګر ډلې څلور ترهګر نیول شوي. د والی ویانو ویل پنیول شو کسانو کې د افغانستان لپاره د داعش تکفیری ډلې مالی مسؤل او د ننګرهار ولایت لپاره د دغه ډلې د هدفي وجنو مسؤل شامل دي. د والی ویان زیاته کړه، لنیول شو کسانو موبایل ټلیفونونه تمانچې او نور اسناد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. عطا الله خوګیانی ویل نیول شوي کسان د نور تفتیش لپاره بلې سیمې ته لیږل شوي دي. او په ایران کې د کورونا ورستی اعداد شمار اعلان شول. د ایران د روغتیا ادارې په تیرو سلیرو شو غنټو کې په کورونا لاخته کسانو څخه د 200 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایرنا د رپورت لمخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن د یوې خبرتیا په خبرولو سره اعلان وکړ چې په تیرو سلیرو شلو غنټو کې د کورونا له کبله د 200 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرسو له کبله د مړو شمیر 9,340 تنو ته رسیدلی دی. د دغه خبرتیا له مخې د پریکند تشخیصي معیارونو له مخې په تیرو سلیرو شو غنټو کې په هیواد کې 4,015 نور کسان په کووېډ 19 نومي بیماری اخته شوي دي چې 2,855 په روغتونونو کې داخل کړي شول. او دې سره په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 3,015,112 تنو ته رسیدلی دی چې تر اوسه 3,038,303 تنه خشوی او لروختونونو رخصت کړی شوی دی. له هیوادونو د سرکاري اعدادو شمار لمخې په ټوله دنیا کې تر اوسه له 1.9 میلیون زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي او له 2,15,000 نه زیات کسان ترې مړ شوی دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
په جنیوا کې د روسیې او امریکې د ستراتیژیک ثبات خبرو اترو ماته دا زموږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. لمدو مدو انتظار او رستا بلاخره په جنیوا کې د روسیې او امریکې ترمنځ د ستراتیژیک ثبات خبرې اترې وشوې. د روسیې مرستیال خارجه وزیر سرګی ریابکوف او د امریکې د خارجه وزیر د قائم مقام او اصلي مرستیال میرمن ونډی شیرمن په جنیوا کې د وسلو د کنټرول په باره کې سلا مشورې وکړې، خو په دې اړه د هیلو باوجود دغه خبرې اترې له ماتې سره مخامخ شوې. ریابکوف له دغه کتنې وروسته وویل په جنیوا کې د روسیې او امریکې پلاوی له ایټمي او غیر ایټمي مهماتو سره د یرغلیزو او دفاعي وسلو په باره کې د خبرو اترو په لړ کې موافقه ته اون رسیدل. هغه زیاته کړه، موږ د مقصد لپاره کوشش کوو او دا مسله پټه نه ده او غواړو په هغه چوکاټ کې چې مو اعلان کړی دی په باره کې خبرې اترې وکړو، خو له امریکایي لوري سره د دې موضوع په باره کې موافقه ته اون رسیدو. امریکه د ډونلډ ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې د وسلو د کنټرول له معاهدو د وتلو بهیر غوره کړ او په دې لړ کې وړومبې د منځنۍ فاصلې د ایټمي ځواکونو له معاهدې INF څخه او بیا د پرانستو اسمانونو له معاهدې اوهته. په ورپسې مرحله کې د ټرمپ حکومت د وسلو له کنټرول سره د اړوندې باقی پاتې مهمې معاهدې یعنی د نوي سټارټ معاهدې د تمدید لپاره د یو لړ شرطونو په مطرح کولو سره په عملي توګه د دغې معاهدې د دړې وړې کولو زمینه برابره کړه. دغه شرطونه په دا ډول وو: د دغه معاهدې له تمدید سره په اړوندو خبرو اترو کې د چین شاملېدل او د روسیې د وسلو له ډیپو څخه د الټراساونډ وسلو ختمول وو، چې دغه شرطونه د بیجنګ او ماسکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. خو د دغو مسایلو باوجود روسیا تل د نوي سټارټ معاهدو د تمدیدولو غوښتونکې ده. په دې لړ کې د پام وړ ټکی دا دی چې بایډن حکومت د امریکې د کلی تګلارې په لړ کې چې تل په خپلو دښمنانو او سیالانو باندې تورونه لګوي او ځان له هر ډول غلط اقدام او رویې څخه مبرا ښیي، په دې باره کې هم کوشش وکړ چې یوې طریقې سره د روسیې لخوا ادعایي ایټمي خطر د نوي سټارټ معاهدې د تمدید لپاره د خپل اقدام وجه وګڼي. په داسې حال کې چې حقیقت دا دی چې امریکې په خاصه توګه د ټرمپ په دوران کې په ځمکنیو سمندري او هوایي اړخونو کې د ایټمي وسلو نوي کولو په لړ کې ستر ګامونه پورته کړل. د خپلو ایټمي اسلحه خانو بیا سنبالولو لپاره په میلیارډونو ډالر بیل کړل او دغه بهیر د بایډن په دوران کې هم دوام موندلی دی. په عین حال کې بایډن وعده وکړه چې له روسیې سره به د نړۍ ټولو لویه ایټمي اسلحه خانه لري د ستراتیژیک ثبات د رامنځته کولو لپاره خبرې اترې شروع کوي. دا مسله په خاصه توګه په جنیوا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پیوټن سره د جو بایډن د وروستۍ کتنې په وخت مطرح شوه او په دې چوکاټ کې وټاکل شوه چې امریکایي او روسی پلاوی با په جنیوا کې په دې اړه کتنه او سلا مشورې وکړي. خو د واشنگټن د سخت دریس په وجه چې له دې مخکې هم په ځلونو د ایټمي وسلو کمولو سره په اړوندو خبرو اترو کې د خنډ اچونې سبب شوي دي، دا ځل هم هغه ډول چې هیله کېده په جنیوا کې په وروستیو خبرو اترو کې څه کامیابی ترلاسه نشوه. نو ځکه هیله کیږي چې امریکا به د نوي الټیمی وسلو د پراختیا په وجه رامسته شوی او منفي نتایجو ته په بې پامه او له آی این اف معاهدې څخه وتلو ته په پام سره بې له سخنډه د لنډې او منځنۍ فاصلې ویشتونکو مختلفو الټیمی او غیر الټیمی کروز او بالیسټیک توغندیو د پراختیا او ځای پر ځای کولو په لار کې حرکت وکړي. دا چاره په مسلمه توګه د روسیې د متقابل رد عمل سبب شو او په دا ډول په عملی توګه د دغو دو ایټمی قوتونو ترمنځ نوی وسلیز سیالي شروع کیږي. البته د چین، فرانسې او برتانیې په شان نور ایټمی هیوادونه به هم له امریکې او روسیې څخه د نه پشا پاتې کېدو لپاره د ایټمی توغندیو او وسلو د لا زیاتې پراختیا په تکل کې شي او دا چاره به د نړۍ په سطح کې د ستراتیژیک ثبات او قرارۍ د کمیدو سبب شي. ګرانو محترمو دوستانو، د تهران ریډیو د یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان په لس کم پنځه او د پاکستان په شل د پاسه پنځه بجې خپرېږي. چې د لنډو سپو د یو دېرش میټرو په 9515 کیلو هرتز خپرېږي. دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلي ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ باکس سره په غږیزو برخه کې هم په همدې وخت اورېدلی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او حتی غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر، ایمو او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره در سره ولیکئ: 00 99 912 44 44. قدرمنو دوستانو تاسو زمون خپرونه په انټرنیټ کې په دغه ترک لوستل او هم اوریدل شي parstoday.com/ps. ډیرو محترمو اوریدونکو تاسو هر ورځ زمونږ سهارنۍ خپرونه د ایران د سهار په لس کم شپږ، د افغانستان په لس کم اووه او د پاکستان په شل منټه د پاسه اووه بجې، د میانځنۍ څپو په 1098، د لنډو څپو د 140 میټرو په 2390 او د 940 میټرو په 6015 کیلو هرتز، او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په اف ایم 99.5 میگا هرتز هم اوریدلی شي. خوږو ملګرو، تاسو هر ورځ د تهران رادیو مازدیګرانه خبرونه د ایران د مازدیګر په لس دقیقې کم څلور، د افغانستان په لس دقیقې کم پنځه او د پاکستان په شل منټه د پاسه پنځه بجې، د لنډو څپو د 22 میټرو په 14,500 کیلو هرتز، او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په اف ایم 99.5 میگا هرتز هم اوریدلی شي.
والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو د خبرونه په دې شیبو کې هم چې ما سره د خپل ګران ملګري
زیب شاهین سره
الهي نمونه نومې لایو پروګرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شوه دي. په دې مطلب کې غواړو د خدای پاک د شهید نامې په اړه لته تاسو سره وغږیږو چې معنی حاضر، ناظر او گواه ده، او په قران مجید کې 19 ځکه ځلا ذکر شوه دي، نو خدا پام ورته وکړي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
قدرمنو ملګرو، په تیرو پروګرامونو کې مو وویل چې د خدای پاک هر یو نوم مبارک د هغه پاک ذات له کمالاتو څخه د یو کمال خودنه کوي، هم هغه ډول چې د خبرې ته مو اشاره وکړه چې د الله نوم یو جامع نوم دی چې پکې الهي نومونه شاملېږي، نو ځکه ټول الهي کمالات هم پکې شامل دي. په دې موضوع باندې د لا زیات ښه پوهېدو لپاره الهي مبارک نومونه لکه د یوې ونې فرض کړو چې جړې الله نوم دی، او د احد، واحد او قیوم وغیرہ په نومونو د ونې تنا جوړوي، او د علیم او محیط وغیرہ په شان نور نومونه یې شاخونه جوړوي، او له هر یو شاخ نه بیا نور فروعي شاخونه او څانګې رامنځته کیږي. د نمونې په توګه که یو شاخ علیم نوم په نظر کې ولرو، نو فرعي شاخونه او څانګې حکیم، خبیر او شهید نمونه دي. په دا ډول علیم نوم چې د حکیم، خبیر او شهید په شان نمونه ترې سرچینه اخلي، د خپل لاندې سانګو په نسبت ډیر اوچت شان او ستر اثرات لري، او په همدې ترتیب قیوم نوم چې د ونې په تنه کې شتون لري، د علیم نوم په نسبت اوچت رتبه لري، او دا ترتیب دوام پیدا کوي چې د ټولو الهي کمالاتو اصلي منشا یعنی د الله جامع نوم ته ورسي.
ګلونو دوستانو، نن مو چې کوم الهي نوم د دې مطلب لپاره په نظر کې نیولې ده، هغه شهید نوم ده. شهید د حاضر، ناظر او گواه په معنا د خدای پاک د نوم په توګه یو نوم ده. دغه مبارک نامه چې په نړۍ کې د خدای پاک د علمي حضور او احاطه خودنه کوي، په قرآن مجید کې 19 ځله راغلی ده. لکه دا مجادله سوره پشپغم آیت کې فرمایي یوم یبعثهم الله جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. په هغه ورځ چې خدای هغوی ټول راپاڅوي نو هغه وخت یې په هغو اعمالو چې کړي دي آگاه کوي. هغه اعمال چې خدای د هغو ټولو حساب شمیرلی دی په داسې حال کې چې هغوی هیر کړي دي او خدای په هر څه گواه دی. شهید خدای پاک په ټولې هستې حاضر او ناظر دی. په دې ډول چې ځمکه او آسماني شهید خدای پاک په ټولې هستې حاضر او ناظر دی. په دې ډول چې په ځمکه او آسماني کورو کې له یوې ډېرې ناڅا او وړې زرې نه واخلې د اجرامو تر سترو جمګټو پورې هیڅ یو کار او هیڅ یو شی پټ نه پاتې کیږي. خدای پاک ټول کائنات د هغو له ټولو اجزاوو کلیاتو او احوالاتو سره ویني او ګوري. ټول ستوري د هغو په مدارونو کې څاري. لمر د شودو د لارې په کهکشان کې د خپل حرکت په لاره کې، سپوږمۍ د ځمکې چاپیره د بیزوي شکل په لاره کې، او ریځې چې د اسمانونو ترمنځ د حرکت په حال کې دي، دا ډول هر څه ویني. هیڅ یو شی حتی د بندگانو غم او خادي، اطاعت او نافرمانی، ایمان او کفر، اخلاص او ریاکاری، او لنډه دا چې هیڅ شی ظاهر او باطن د خدای پاک له مشاهده پټ نه دی. لکه د یاسین سورې په یو شپیتم آیت کې خدای پاک خپل ګران حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته فرمایي، تاسو خلق هیڅ یو عمل نه کوئ مگر دا چې مونږ پرې گواه یو چې څه ډول په دغه عمل کې بوخت او ډوب شوی یې.
کیدی شي اوریدلی مو وی چې هر کس په محکمه یا عدالت کې د خپل دعوی په ثابتولو لپاره شاهد یعنی گواه ته ضرورت لري. هغه له دعوی نه بهر یو کس دی چې د دعوی وړ موضوع لیدلې یا یوې طریقې سره په اړه آگاهی پیدا کړې وي. شهادت یا گواهی په اکثرو موقعو کې د لیدو ډول دی او شاهد د قاضي په وړاندې گواهی ورکوي چې تورن کس یې په ټاکل شوي وخت او ځای کې لیدلې دی. خدای پاک چې په زمان او مکان باندې شاهد دی او هم د زړه په نیتونو خبر دی، د سوره رعد د نهم آیات کې د ټولو لپټو سرګندو آگاه دی، لکه چې فرمایي عالم الغیب والشهاده. نو ځکه د انسانانو هیڅ ظاهري او باطني عمل له هغه پټ نه پاتې کیږي. حتی هغه کسان چې زموږ له نظره مؤمن او متشرع انسانان دي، خو حقیقي نیت یې ریا او تظاهر دی او یوازې خدای پاک دی چې د خلکو له باطني احوالو او نیتونو خبر دی. مؤمن بنده د شهید خدای پاک د موجودګۍ په درک کولو سره هر شیبه د چلند، گفتار او کردار سارون کې دی. داسې یو بنده د خدای پاک د شهود په علم سره نه نور داسې یو بنده د خدای پاک د شهود په علم سره نه نور نه یوازې ګناه او معصیت ته نه نږدې کیږي، بلکې کوشش کوي چې خپل افکار هم یو ډول کنټرول کړي چې د یوې شیبې لپاره ذهن ونه خوږي او د خپل باطن او ظاهر شاهدانو ته شرمنده نشي. د سوره غافر یو 50 آیات د قیامت ورځ د شهادت او گواهی ورکولو لپاره د شاهدانو د پاسون ورځ نوموي چې فرمایي یوم یقوم الاشهاد. نو په دا ډول خدای پاک نه علاوه نور ډیر شاهدان او گواهان د انسان د اعمالو سارون کې دي چې د قیامت په ورځ با هغه ټول د حضرت حق په درگاه کې د ټولو خلکو په موجودګۍ کې شهادت او گواهی ورکوي. زمونږ یو بل شاهد او گواه د خدای پاک بزرگوار پیغمبران دي، لکه د سوره نحل پا په نه اتیایم مبارک آیات کې فرمایي ويوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء. او په یاد راوړی هغه ورځ چې په هر امت کې په هغوی باندې خپل د هغوی له منځه یو گواه راپاسو، یعنی په هر امت باندې د هغوی پیغمبر، یا په هر زمانه کې په هر ډلې باندې د هغې زمانې معصوم، او تمو په دې امت یا د زمانو په گواهانو باندې گواه جوړو. نو ځکه به په قیامت کې د هر امت شاهد او گواه د همهغه امت پیغمبر وی، او د ټولو انبیو علیهم السلام شاهد او گواه د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم پاک مبارک ذات وی.
په زړه پورې دا چې زمکه او وخت هم به د قیامت د ورځې یو شاهد وی. د سورې زلزال په څلورم مبارک آیت کې راغلی دی، یعنی زمکه به د قیامت په ورځ خبرونه بیانوي. په یو روایت کې راغلی دی چې امام محمد باقر علیه السلام د وخت د شهادت او گواهی په اړه فرمایلی دی، هیڅ یو ورځ په انسان نه تیریږي مگر دا چې هغه ته وایي ای د آدم زویه، زه نوې ورځ او په تا گواهی کوم، نو په ما کې ښه کارونه وکړه چې د قیامت په ورځ دې په ګټه گواهی درکړم. په دې اړه امام زین العابدین علیه السلام هم د صحیفه سجادیه په شپږمې دعا کې فرمایي، نن ورځ یو نوی ورځ ده چې په قیامت کې به په هغو اعمالو گواه وي چې پکې ترسره کوو. لټول عجیبه ده چې خپله د انسان د بدن غړي هم دي چې په قیامت کې به د انسان په اعمالو گواه وي، لکه د نور سورې په څلورشتم آیت کې فرمایي، هغه ورځ چې د هغوی ژبې، لاسونه او پښې به د هغوی په تاوان په هغه څه چې په دنیا کې کړي دي گواهی ورکړي. دا قیامت د ورځې نور شاهدان د انسان د بدن غړي لکه لاسونه، پښې، ژبه او حتی د هغه څرمن دي، لکه د فضیلت سورې په شلم آیت کې خداوند متعال فرمایي، د قیامت په ورځ به د هغوی غوږونه، سترګې او څرمنې په هغه څه چې په دنیا کې یې ترسره کړي دي گواهی ورکړي. عجیبه دا ده چې کله انسان دغه گواهی ویني نو په ډېرې ناراضګۍ، خفګان او شرمندګۍ سره به خپلې څرمنې ته وایي، یعنی خپلې څرمنې ته به وایي ولې زما په خلاف گواهی ورکوئ. نو څرمن به په ځواب کې ورته ووایي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، خدای هر څه په خبرو راولي، نو مونږ یې په گواهی او خبرو گویا کړیو. البته په کار د دې ټکی ته پام لرنه وشي چې د گواهی ورکول هغه وخت ارزښت لري چې د عمل د رامنځته کېدو په وخت کې هم حاضر وي او هم درک او شعور ولري. نو ځکه د قرآن مجید زیاتره مفسران په دې باوري دي چې زموږ ټول غړي په دې عالم کې یو ډول آگاهي او شعور لري، که څه هم د هغه علم او شعور ډول زموږ له علم او شعور سره فرق لري.
بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
مو دوستانو، الہی نمونو لړۍ دا پروگرام په همدې ځای ختمیږي. نو لتا سو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
وکفر عنا سیئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العلي العظيم.
هر کلا
راشا
د هر کلا راشا ګلونو ملګرو د تودو سلامونو نیکو هیلو او خې پر زونو په وړاندې کولو سره د زیب شاهین
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوو چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هر هیواد کې په هر سیمه کې زمونږ آواز اوري زمونږ د خوا هر کلی درته وایو او په خیر رالی درته په دې پروګرام کې وایو او هیله ده چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامو باندې به پټي
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو اورېدونکو ته هر کله راشه وایم خدای دې وکړي چې په هر چرته یې روغ جوړ او د سلامتیا په جامو پټ شي نو ګوره شاهین صاحب که دې خوښه وي که نه نو خپلو ملګرو لیکنو ته به راشو خو البته خپل ملګرو ته باید وایو چې نن موږ سره په غږیزو پیغامونو کې دوه ملګری دي
کم کم دي
نو له پېښوره زمونږ یو خوږ ملګری ښاغلی ریاض احمد صاحب او همداراز په ایران کې اوسیدونکی د افغانستان یو تکړه شاعر ښاغلی محمد اکبر سلطانی
صاحب
بالکل چې نامه یې واورې نو ټوله خلک یې پېژندي که نه نو خدای دې د سلامتیا په جامو پټ کړي نو موږ همداراز د واټساپ ګروپ کې هم ډیر ملګری لرو که نه
بالکل
نو هغې شماره هم تاسو ته انشاءالله واورو او زمونږ دغه شمیره خپله هم نوټ کړی او نورو ملګرو سره هم شریکه کړی نو د واټساپ ګروپ شمیره دی زمونږ 00989035045049
انشاءالله چې نوٹ کړی به وي او موږ ته په دې باندې رابطه
انشاءالله نو شاهین صاحب که دې خوښه وي یوه لنډه شانده ما خلو نو بیا راګرځو خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته نو خپل خوږو اورېدونکو ته یو ځل بیا هر کله راشه وایو نو شاهین صاحب لکه څنګه چې دوستان هم ښه پوهیږي مونږ په هر کله راشه پروګرام کې هر یوه یا دوه اونیو لپاره یوه موضوع
سپړو
او له خپلو خوږو اورېدونکو غواړو چې په دغې موضوع را سره خپل نظر شریک کړي او ورباندې لیکنې وکړي چې زیاتره ملګري په دې اړه را سره
البته عرض وکړم چې دا لیکنې په هر ډول وي که شعر کې وي که نثر کې وي
بالکل
یوې واقعي بیانولو کې وي یو حدیث مبارک وي یو د قرآن مجید آیات
په موضوع په اساس
موضوع په اساس
او په داسې ټاکلو موضوعګانو خپل نظرونه او لیکنې را سره ټول ملګری شریکوي
انشاءالله
نو د راتلونکي اونۍ لپاره هم مونږ یو ډېره په زړه پورې موضوع ټاکلې ده نو شاهین صاحب که تاسو خوښوي نو دغه موضوع به ملګرو سره شریکه
وکړو بالکل بالکل کومه موضوع ده
ښه نو خوږو اورېدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ پرون د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په غدیر خو میدان کې د خپل جانشین د ټاکلو ورځ وه یعنی د غدیر نیکمرغه اختر وو
بالکل
په دې اړه مونږ یو ځل بیا خپلو درستو اورېدونکو او د نړۍ درستو پتمنو ته مبارکي وایو نو زمونږ د راتلونکي اونۍ لپاره هم موضوع د حضرت امام علی علیه السلام ځانګړی شخصیت دی په دې اړه یعنی د غدیر په مناسبت یا د حضرت امام علی علیه السلام د ځانګړنو او د هغه بزرګوار د لارښوونو په مناسبت ته نو له ټولو ملګرو غواړو چې د حضرت امام علی علیه السلام د شخصیت او ځانګړنو په اړه را سره په دغه موضوع کې هم د تل په شان خپل نظرونه او شعرونه او یا په دې اړه داسې لنډه شان کیسه را سره شریکه کړئ چې انشاءالله بیا به په هر کله راشه پروګرام کې پرې غږیږو
ضرور دلته اوس به د ګرانو اورېدونکو میسیجونو پیغامونو ته راشو چې له پېښور نه زمونږ یو نوی ملګري سجاد احمد خان مونږ ته دا میسج را لېږلی دی له هر څه مخکې د غدیر خوم د واقعي په مناسبت سره ټولو اورېدونکو ته او د پروګرام کارکوونکو ته مبارکي ویلې ده او چې او بیا د حمزه بابا شعرونه را لېږلي
ډېر ښه کار یې کړی دی ډېر ښه کار یې کړی
مونږ هم ورته مبارکي وړاندې کوو انشاءالله
چې بالکل د ټولو ملګرو د ټولو اورېدونکو په نیابت باندھے
سجاد احمد خان
صاحب تا د زړه لکومې مبارکي وایو. خان اوس وای
نو د حمزه بابا دا شیرونه را لګیلی واقعیه چې د غدیر شوا په نوروز کې پکشته دی لوی حکمت کسوک په هویږي.
وا بای وا
واقعیه چې د غدیر شوا په نوروز کې پکشته دی لوی حکمت کسوک په هویږي. کغونچې د نبوت په مالوي شي هر سات با نوی نوی پیدا کیږي.
با
او بیا وی چې حمزه بابا په بل ځای کې وی د من كنت فرمان او شو په کوم وخت کې په دې وخت کې چې نوروز د کال ځواني و. د من كنت فرمان او شو په کوم وخت کې په دې وخت کې چې نوروز د کال ځواني و. امامت به مدام ګلون سپړي سلسله د فیزونو لا فانی ده.
نو من كنت فرمان او شو په کوم وخت کې نو ډیر زبردست کلام دی د حمزه بابا. خدای دې پر هغه نور ووروي.
او بل ارز وکړو سیماب صاحب چې دا حمزه بابا ویلي چې غدیر دا واقعیا چې کوم دی په نوروز کې شروع. نو دا ارز وکړو چې هغه وخت کې یعنی اصل کې خو تاریخ چې کوم دی ذلحجې بالکل ٹھیک تاریخ چکم دے د نوروز ورځ سرا یعنی
یعنی په هغه وخت کې چې دغه حمزه بابا کلام ویلې دے
یعنی سپرلی کال چکم سپرلی کال شروع کیږي د هغه لومبه ورځ سره
سمون خور. نو ډیر مننه کوم د سجاد احمد خان صاحب ډیر په زړه پورې غزلې او د حمزه بابا شعرونه را لګلې دي. نو یو ځل بیا خپل ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې په دې مناسبت مبارکي وایو. نو شاهین صاحب که د خوښوي یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو غږیزو پیغامونو ته. نو د خپل خو غوري دن کو یو ځل بیا هر کله کو شین صاحب کتا خو خو نو راو بغرزو خپل غږیزو پیغامونه تا. چې البته نن مونږ د یو ملګری خاغلی ریاض احمد صاحب چې په خونه پیغام را لګل دي ګورو چې د مونږ سره څه شریکوي.
گرانو قدر من اوریدن کو د تهران ریډیو ټولو کارکونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره ل ریډیو تهران پختو سانګي د خپل پروګرامونو په وړاندې کولو ډېر ډېر مننه کوم. او تاسو ټول ملګرو ته د ذلحجه میاشتې اتلسمې ورځې په مناسبت چې د اسلام د دین د اکمال د رسالتونو د بقا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم د ځایناستي د ټاکلو ورځ یعنی د غدیر د مبارک کې ورځ د اختر مبارکي وړاندې کوم. یقینا چې د غدیر د ورځې له اعلان من كنت مولا فهذا علی مولا سره وفا د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم له کورنۍ سره د مینې او مودت تقاضا ده. د غدیر مبارک ورځ مونږ ته هغه اسلام په نخښه کوي چې د کوم دین خدای د خپل رضایت اعلان په قران کریم کې بیان کړی دی. په ډیره مننه تل خادو آباد اوسه.
ډیر ډیر مننه کوم ریاض احمد صاحب نه چې مونږ ته د خپل پیغام راولېګلو او د غدیر خوم د واقعي په مناسبت سره.
نو ډیر مننه کوم ریاض احمد خان صاحب. البته ګوره شین صاحب زمونږ یو بل ملګری خغلی امداد بنگش صاحب هم په دې مناسبت یو ډیر په زړه پورې سندره را لګلې ده. نو ان شاء الله هغه به هم د دغه هر کله راشه پروګرام په اخر کې خپل خوږ اوریدونکو سره شریک کړو. نو اوس هم راګرځو د خپل یو بل ګران ملګری او تکړه شاعر خغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې
غږیز پیغام
ته چې ګورو دیم سره څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر سلطانی ام هرات ولایت تر بتنګ ولسوالی اوسیدونکی چې اوس مهال د مسافرې شپې د جمهوریت اسلامي ایران د کالج په ښار کې تیروم. سلامونه وایم د تهران یو ټول د نو خو جو عزتمنو فاطمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د اوسنی حالات په لیدو باندې او په کتو باندې یو نظم یې کلی دی. نو حالات شوی نو بس چوب خلون سپات کېدلای په دې هیله چې ټولو اوریدونکو د پاملرنې وړ وګرځي. راځم نظم ته تنظم عنوان د دې خاور دشمنان راته معلوم دي. د دې خاور دشمنان راته معلوم دي، وطن پروشته جاران راته معلوم دي. هډو کاندي د پلار و پلورل تجاسوي، ورانه ویلو ته د خوار وطن تیار سوي. یو پر یو ټول قاتلان راته معلوم دي، د دې خاورې دشمنان راته معلوم دي. زموږ د کور کلي کوڅې دي کنډوالې کړې، ډکې زموږ په وینو تا ټولې ویالې کړې. در پر دار زموږ په شان سي زور ورې، مرد تندي پر بیابان سي زور ورې. کمزوری د زور مندان راته معلوم دی، د دې خاورې دشمنان راته معلوم دی.
ډیر ډیر مننه د سلطانی صاحب نه، یو ځل بیا مننه کوو. ډیر ښکلی پیغام را لېږلی دی، خدای دې روغ جوړو، خوشحاله لري. ګوره دا خو ډیر په زړه پورې شعرونه سلطانی صاحب.
بالکل، سلطانی صاحب ډیر په زړه پورې او د وخت په اساس شعر را لېږلی دی. ګوره
بالکل،
یو ګوره کنه دا شعر معنا
د غیم د خاور
دښمنان راته معلوم دی،
ډیر په زړه پورې دی واقعي. نو بس خدای دې د افغانستان او سیمې دروس خلک له شخړو او په نه په امان کې وساتي، ان شاء
الله. ان شاء الله
قراری دی الترا ولی،
او دا وي می
دا وي می او جنگ جګړه او دا چې شروع دي په خپل منځو کې، نه چې مثلا بهرني کافر سره یاد غسر.
نو اوس خدای خبرم کیږي کنه شین صاحب چې په افغانستان نه خو بهرني ترهګر په وزونه تللی دي.
تللی دي بالکل.
نو په چې خلک په خپل کې سره کینی، په خپل کې سره سولې ثبات او داسې د سولې خبرې وکړي چې په خپل وطن کې امن راشي او خلک له امن ثبات او سولې خوند واخلي.
ښه،
نو د سلطانی صاحب ډیره مننه کوو. خدای پاک دې د سلطانی صاحب په خواږه او دردمنه ژبه برکتونه نازل کړي. ډیر پر زړه پورې شعرونه او د ورځې په اساس را لېږلي دي.
اوس بلک هم داسې ملګري سره لېږلي دي.
نو ګوره دا هم زما په لاس کې د یو بل ملګري منظور توري صاحب د کور میله شوبلان کلی د سید عجیب حسین خدای بخلی شعر را لګولی. چې ډیر مننه کوو. نو عجیب حسین په خپل شعر کې وایي، هسې په گلشن هر یو گل خکلی دی، دا یو نه بل د بل نه بل خکلی دی. هسې په چو کې رنگ په رنگ لاندې، چاته نرگس چاته سنبل خکلی
دی.
حسی خوبان په دنیا ډیر دی خلک، حسی خوبان په دنیا ډیر دی خلک، حسی ته حسن یو په سلخ کوله دی. ماته تقوا خبرې مکړه شیخه، ګوره دا لږ شیخان څنډلې دی کنه،
دا مانوي
مانوي دا سره وای کنه، وای چې ماته تقوا خبرې مکړه شیخه، تا ته با ماته اور بل کوله دی. عجیب ډوبې د آشنا په مینا، عجیب ډوبا د آشنا په مینا، زکه په خدای څه ستا
غزل کولې دې. ډېر کولې ډېر د منظور توري صاحب ډېر زیاته مننه کوو چې داسې خولي مانوي او د عرفان او تصوف نه ډک شعرونه موږ ته راولېګل. خالو نو بیا له مشهد نه سپېسلي خار نه، د ایران له مشهد سپېسلي خار نه
خبره چې وخت کم لرو کنه، دا څه شه چې زر زر وي هغه شین
صاحب. زمونږ یو ګران مرګړي او تکړه او فعال اوریدونکو جمیل حسین چې ګلونه چې اکثره را سره لیکنې او شعرونه شریکوي،
بالکل هم دا
اوس هم ډېر خپل او پزړه پوري اکسونه را لېګلې دي چې ډېر خپل منظرې پکې دي.
نو ګوره شین صاحب داسې ښکاري لکه چې دغه اکسونه د کورمې د غرونو وي.
بالکل بالکل،
ځکه چې ډېر شنه پټي، دنګې دنګې څېړې او نور ونه پکې ډېر خولي منظره وړاندې کوي.
زموږ د پښتونخوا خو ډېر خولي،
ډېر 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 خولي،
دغه ورته نشي رسېدل.
بالکل هم داسې ده. نو د جمیل حسین ګلونه ډېر ډېر مننه کوو او هیله ده چې موږ سره به دغه شان لیکنې عکسونه او شعرونه او غږیز پیغامونه سره شریکوي. نو شاهین صاحب د خبرو لیکنې خو موږ سره نور هم شته کنه، نو خو وخت کم نه لرو. نو که ته خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو به اجازه وغواړو.
د الله په امان.
نارای گوزر، نارای خمبر، نارا دمو علی علی، حیدری نرات چیرتا اوچاتی گی، علی وانی ممین کلا صبری گی، علی من کی جنا دے کپوئی گی کوثر و با علی پلا نعرہ بوزر نعرہ کمبر نعرہ دمو علی علی رتوی پا مینے مینے دا نعرہ والا گاؤں رتوی پا مینے مینے دا نعرہ والا گاؤں علی علی نعرہ سا کائنات والا رزاؤں علی علی نعرہ سا کائنات والا رزاؤں میدان کی لگاؤں تیر پمینی مینے ہر میدان کی لگاؤں علی علی نارو سا کائنات والا رزاؤں رتوئے پمینی مینے دانا را والا گاؤں رتوئے پمینی مینے دانا را والا گاؤں علی علی نارو سا کائنات والا رزاؤں پہچان دے علی شیر یزدان دے علی تاریخ وقت فاتح کو ہر میدان دے علی نعرہ گوزر نعرہ کمبر نعرہ دمو علی علی یوت سے چامان ان کی پکسمات پہر کاؤں سے چامان ان کی پکسمات پہر کاؤں علی علی نعرہ
گرانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.